السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې، دوه ساعته د موسیقي خبرونه مو واورېدله، خو تر راتلونکي یو ساعت پورې چې پکښې خبرې مسایل او راپورونه خپرېږي، زه قسیم سولمل ستاسو کوربه یم. د تخنیک په برخه کې راسره رامین کاکړ مرسته کوي. په دې خبرونه کې په پکتیا کې د طالبان له لورې د ملکیانو برمته کېدل هغه موضوع ده چې په اړه باید تاسو ته بشپړ راپور وړاندې شي. دا د افغانستان او نړۍ اړوند نور مسایل هم پروانه خبرونه کې خبرېږي، خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری له چین غوښتي چې د چین په جنوبي بحیره کې د شخړو کمولو ته هڅې وکړي. دغه راز اوري چې د اسلامي دولت ډلې په سوریه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون درویشت ملکیان وژلې دي. نړیوال خبرونه لږ وروسته وړاندې کېږي. پیل په کورنۍ خبرونو کې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
په پکتیا ولایت کې له نن سهار راهیسې یو شمېر خلک د وسلوالو مخالفینو لخوا له موټر ښکته او بیول شوي دي. طالبانو دا کړي چې په دې ډله کې ځینې دولتي کسان هم شامل دي. د ملي امنیت ریاست وایي په لوګر ولایت کې په وسلو او جنګي مهماتو یو بار ډک موټر نیولی او په ولسي جرګه کې ځینې وکیلان له ناامنۍ یو شکایت کوي. په پکتیا کې لنن سهار راهیسې یو شمېر خلک د وسلوالو مخالفینو لخوا له موټر ښکته او بیول شوي دي. د پکتیا امنی قومندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو د سید کرم په بډم کند سیمه کې د 12 موټرو سورلې لزان سره وړي دي. اخو د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي رحمان قادری وویل چې وسلوالو کسانو د دیرشو موټرو سورلې د کوسین سیمه ته لزان سره بیولې دي. وسلوالو طالبانو دغه کسانو د برمته کولو ادعا کړې او ویلي چې ځینې دولتي کسان هم پکې شامل دي. د ملي امنیت ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې په وسلو او جنګي مهماتو یو بار ډک موټر نیولی دی. دغه ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې دا وسلې او مهمات د حقانی شبکې د قومندان ملا محمد علي اماراتي پورې اړوند و. په ترلاسه شویو وسلو او مهماتو کې دوه انتحاري واسکټونه، څو میله دهشکې راکټونه، پیکاوې، څو صندوقونه، بیلابیلې مرمۍ او نور پوځي وسایل شامل دي. په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې د دغو مهماتو د انتقال په تړاو څوک نیول شوي. د افغانستان په ولسي جرګه کې ځینې وکیلان بیا هم له ناامنیو شکایت کوي. دوی وایي په سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوي او حکومتي چارواکي د دغو ناامنیو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام نه کوي. دغو وکیلانو نن شنبه د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل که تر راتلونکو دریو میاشتو پورې وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، د افغانستان امنیتي حالات به ډېر خراب شي. د ولسي جرګې وکیلان په داسې حال کې د ناامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې اوس وخت په یو شمېر سیمو کې وسلوال مخالفین او افغان پوځیان جګړه کوي او زیاتره عام خلک پکې زیانمنېږي. او د کندوز په بیلابیلو سیمو کې که څه هم خال ډزې کېږي، خو زیاتره بې ځایه شوي کورنۍ بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د کندوز د کډوالو چارو رئیس عبدالسلام هاشمي وایي د کندوز په وروستیو ناامنیو کې 14,000 کورنۍ له خپلو سیمو وتلې وي چې اوس وخت اکثره بېرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. رپورټونو له مخې په کندوز کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړه که څه هم له نږدې دوه اونیو راهیسې بنده ده، خو کومې سیمې چې د وسلوالو په ولکه کې وي تر اوسه نه دي خوشې شوي. دا او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د مې ورسته ملالې بشیر در اوروي.
د جنوب ختیځ آسیا سواحلو ته له میانمار څخه د زورونې له بیرې او له بنګلادیشه د بېوزلۍ له کبله تر زر زیات کسان تښتېدلي دي. دا خلک په سمندر کې له بیرونکي سفر وروسته د لوږې، وژنې او زورونې په اړه یادونه کوي. د ملګرو ملتونو دفتر د اوبو پر سر د تابوتونو په اړه خبرداری ورکړی دی او د ځایي مشرانو څخه یې غوښتنه کړې ده چې انساني ژوند ته لومړیتوب ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر میانمار د بندیزونو د دوام د اعلان پر مهال په دغه هېواد کې د مسلمانانو اقلیت روهنګیا د بشری ناورین او وژنو یادونه وکړه. یوازې یو شمېر خوارځواکي، وژي او تږي پناه غوښتونکي توانېدلي دي چې تر ساحله ځان ورسوي. باور کېږي زرګونو نور په سمندر کې بند پاتې دي. ډېری پناه غوښتونکي په درو بیړیو کې بار کړل شوي وو چې د انډونیزیا کب نیونکو ساحل ته راکش کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې 106 کسان د تایلند په ساحل کې موندل شوي وو. د اسلامي دولت سختدري زو د شذو او نه کوچنيانو په ګډون درويشت ملکيان اعدام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلامي دولت ډلې یادایش سختدري زو د سوریه د تاریخي شار پالميرا پر خوا پرمختګ وکړ. د یوې څارونکو ډلې په وینا د دې سختدري ډلې وسلوالو د مې په 14مه له پالميرا شار د باندې تر شپږویشت کسانو اعدامولو وروسته حکومتي چارواکي او کورنۍ ویشتلې دي. د اسلامي دولت سختدریځ اوس د نړۍ پر کچه مشهور تاریخي ځای څخه یو کیلومتر لرې دی. ویل کېږي له هغه وروسته چې دې سختدریځو د عراق لرغوني ځایونه نمرود او الحزر وران کړل، بیرته بیره ده چې دغه لرغوني ځای به هم له منځه یوسي. د یونیسکو رئیس ایرنا بوکوفا ویلي نړیوال ډیر اندېښمن دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي شایي په سوریه کې به تر هغه مخکې چې د ده ولسمشري دوره په 2018 کال کې پای ته ورسیږي سوله ټینګه نسي. ده وویل چې د جګړې حل جګړه نه ده. د عراق پوځ وایي رمادي ته به اضافي پوځیان ولیږي. دا هغه ښار دی چې لوی برخې د اسلامي دولت د سختدریځو تر کنټرول لاندې دي. د عراق د پوځ ویان نن د دې هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه له پروند ناوخته راهیسې د هوایي بمباریو له لارې د عراق د ځواکونو ملاتړ کوي. د پوځ ویان برید جنرال سادمان ابراهیم په رمادي کې د روانې جګړې په اړه نور معلومات ورنکړل، خو ژمنه یې وکړه چې د اسلامي دولت سختدریځ به په راتلونکو څو ساعتونو کې له ښاره بیرته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جفرات کې پرون په یو خبري غونډه کې د اسلامي دولت ډلې د دغه پرمختګ په خبرګون کې ویل چې پر دغه ډلې د امریکا بریدونه دوام لري.
We continue to provide targeted air support.
موږ لا هم د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې خپل هدف مندو بریدونو ته دوام ورکوو. په دې کې ډېر هغه بریدونه شامل دي چې نن په رمادي کې وسول. نن سختدریځو د انبار ښار مرکز رمادي ونیوي. دوی په دې ښار کې حکومتي مرکز او نورې مهمې برخې ونیولې. د هندوستان او چین شرکتونو د 22 میلیارد ډالرو په لګښت نن یو شت موافقې لاسلیک کړې. دا موافقې په شنګهای ښار کې چین ته د هندي صدر اعظم نارندر مودي د درې ورځني سفر په پایله کې لاسلیک شوې. مودي د 200 چینایي او هندي شرکتونو مشرانو ته د لاسلیک په مراسمو کې وویل راځي چې د ګډو ګټو لپاره یو ځای کار وکړو. د وویل چې هندوستان اوس د تجارت لپاره تیار دی. پر دې سربیره چې مودي یو ملت پاله هندو ګڼل کېږي، له هغه وروسته چې تیر کال د هندوستان صدر اعظم وټاکل سو، مودي له پیکینګ سره اړیکې سمې کړې تر څو د ټاکنو پر مهال کړي د بهرنۍ پانګونې ژمنې ترسره کړي. د هندوستان پر دې سربیره چې چین یې تر ټولو لوی سوداګریز ملګری هیواد دی، له چین سره یې تجارتي کسر مخ پر زیاتېدو دی. تیر کال هندوستان ته د سفر پر مهال د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په دې هیواد کې د دوو صنعتي پارکونو د ودانولو په ګډون د 20 میلیارد ډالرو د پانګونې اعلان کړی و. او ایران وایي دغه هیواد د خلیج عرب هیوادونو ته هیڅ ډول خطر نه پیښوي او تیار دی په آزاد توګه له هغوی سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی مرزیه افخام نن په تهران کې دا خبرې وکړي. دې له هغه وروسته دا څرګندونې کړې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربو هیوادونو ته اطمینان ورکړ چې امریکا به له بهرنیو خطرونو څخه د هغوی دفاع کوي او په دې کې د ایران لخوا ممکن خطر هم شامل دی. اوباما همداراز د خلیج عرب هیوادونو مشرانو ته د می په 14مه په یو سرمشریز کې اطمینان ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له دې هیواد سره هر ډول موافقه به د سیمې په ګټه وي.
د افغانستان سیمیو نړۍ خبرونه ملاتړی رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ځلې ولولې یا یې واورئ، د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسئ. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، طالبانو په پکتیا کې د ملکي وګړو موټران درولې دي او سورلې له ځانه سره بیولې دي. د موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. په دې اړه هڅه کوو د چارو د کارپوهانو نظر هم راواخلو. په کورنۍ مسایلو کې دا هم لرو چې د کونړ د روغتیا ریاست مسؤلین وایي لا هم په دغه ولایت کې ځینې سرحدي سیمې شته چې پکې وسلوال د پولیو واکسین د عملي کېدو مخنیوی کوي.
سرکانو ولسوالۍ ده او مرورې ولسوالۍ ده، همداسې د سلطان دغه علاقې چې دي چې د شیګل پر سناسمن کې لوخ سرحد ده، نو په دغه دره کې مسدد دی او د دې وایي چې ما په د هجرت په وختو کې واکسین نه پرېښودل.
بشپړ راپور پروانه خبرونه کې اوریدلی سي. د هماروی چې په پکتیکا کې د شونکو لپاره د شارګوټي د جوړولو کار پیل سو. نور مسایل هم سته. په نړیوالو راپورونو کې دا لرو چې چین له هند غوښتي څو دواړه هیوادونه خپلو کې همکاري زیاتې کړي. د معمول په څیر د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د تندې څانګې اونیس پروګرام هم خپرېدو ته آماده دی.
ولې کلیوال ځوانان د ښاري او ښاري ځوانان د کلیوالو ځوانانو په اړه منفي فکر لري او په یو بل پسې هغه دغه وایي.
او پر درو بجو تر خبری سرویس وروسته تر شنه اسمان لاندې پروگرام لرو چې په ژوندۍ بڼه خبری ژهیله د ملتیا مو وکړی. تاسې د ازادي راډیو خبرونې اورئ چې د افغانستان په ټولو سترو ښارونو کې، البته په اکثرو سترو ښارونو کې، د اف ام په 15.5 څپه اورېدلی سئ، او په ټول افغانستان کې بیا په منځنیو څپو 1296 څپو هم د ازادي راډیو خبرونې اورېدلی سئ. او که انټرنیټ ته سئ، ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. هلته تاسو کولی سئ په ژوندۍ بڼه زموږ خبرونې واورئ. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، د پکتیا امنیتي چارواکي وایي په سید کرم ولسوالۍ کې طالبان له عامو خلکو نه ډک موټر ګرځولی دی. د پکتیا امنیت قمندان زلمی وریاخیل ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د سید کرم په بډمکنده سیمه کې سوې ده او وسلوالو عام خلک له ځانه سره بیولی دي. اخو د پکتیا د ولایتي شورا غړی محمد رحمان قادری وایي چې وسلوالو مخالفینو ډېر موټر درولی دي او سورلی له ځانه سره بیولی دي. په دې اړه همداشي بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال داود تپان را سره دی. تپان صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. ستاسو وروستي معلومات څه دي چې د یرغمل سوو کسانو شمېره دقیقا څو د چارواکي په دې اړه څه معلومات ورکوي؟
مننه سوله ملته. لکه څنګه چې تا وویلې، د پکتیا کې د برمته شویو کسانو په اړه معلومات لا هم ضد نتیز دي. تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته په لاس کې، ولی امنیتي ځواکونو سده خبره تایید کړې ده. هغوی په ډېر کم شمېر کې موټر ښودلي دي چې وسلوالو له ځان سره بولي دي. یعنی پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل مونږ سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه چې دوی معلومات لري، تر 12 تر 15 موټر تښتول برمته شوي دي وسلوالو لخوا. خو د پکتیا ولایتي شورا وکیل او منشي محمد رحمان قادری چې د یادې سیمې اوسیدونکي دولت قومي مشرانو یا د سیمې له خلکو سره تماسونه نیولي دي، هغه وایي چې تقریبا د 150 په شاوخوا کې موټر وسلوالو برمته کړي. چې په هر موټر کې په اوسط ډول 4 کسان سوارلي موجوده ده. دغه سوارلي والا هم د پکتیا ولایت د ډنډي پټان، څمکنو، جانشیلو، ځاځیاریو او د اړوندو سرحدي ولسوالیو نه د ستکرم له لارې مرکز ګردیز ته تیریږي. دوی په دې بډم کند سیمه کې سهار 5 بجو نه نیولې تر 9 بجو پورې ګرځول شوي دي. اوس چې په وروستیو کې مونږ کوم معلومات ترلاسه کړل، وسلوالو طالبانو دا مسؤلیت منلی. دا کسان دوی بولي دي او هدف یې هم هغه ولایتي ادارې، هغه کسان او مامورین دي چې هغوی د جمعې او پنجشنبه په ورځو خپلو کورونو ته تللي دي او دوی پلټنې پیل کړي دي. عام خلک به خوشي کوي او هغه کسان چې دولت سره کارمندان دي هغوی به د دوی سره تر تعقیب لاندې.
بله، نو معلومات څه دي چې د دې ملکیانو په ډله کې څونه دولتي کسان هم شامل دي؟ معلومات څه ورکوي چارواکي؟
تر اوسه پورې چارواکي چوپ پاتې دي، هیڅ یې رسنیو ته نه دي ویلي. همدغومره ویلي دي چې پېښه رامنځته شوې ده او د پېښې د برمته شویو کسانو د خلاصون لپاره دوی اقدام کړی دی. په شریکه د اردو او د پولیسو کنډکونه او ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. خو د سیمې اوسېدونکي وایي چې دغه تښتول شوي کسان د کوسین سیمې ته، د ستکرم د کوسین سیمې ته تښتول شوي او برمته شوي دي.
دغه د سیمه چې د کوسین سیمه چې تاسو یاد کړه، دا اوس امنیتي حالت څنګه دی؟ آیا هغه د مخالفینو په لاس کې ده که نه دولتي چارواکي هم هلته حضور لري؟
د ولایتي شورا د منشي او وکیل محمد رحمان قادری په خبره چې دغه سیمه اوسیدونکي ده، دوی وایي په وارونو له مرکز کابل او د پکتیا ولایتي ادارې سره دا اندېښنې شریکې کړې دي. په تیرو وختونو کې، یعنی په تیرو میاشت کې، د ستکرم وضعیت مخ په خرابېدو د خو حکومتي چارواکو مثبت جواب نه دی ورکړی د په خبره، او لا هم دوی سره دا اندېښنه ده که چېرته حکومت په هغو سیمو کې برلاسی نه شي د سیدکرم ولسوالۍ د امنیت وضعیت د خرابېدو له وجې به د ټولو ولسوالۍ امنیتي وضعیت یعنی د تقریبا د لسو ولسوالۍ امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو د مرکز په ګډون مشکلات ورته زیات.
بله تپان صاحب، مخکې کومه پیښه د ملکیانو د یرغمل کېدو پیښه چې په د کابل کندهار پر لویه لاره وسوه په زابل ولسوالۍ کې په زابل ولایت کې وبخښي، هلته داسې راپورونه موجود دي چې هغه کسان طالبان نه و بیولي بلکې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړو ویلي و چې دا کسان دوی بیولي دي. نو دلته په پکتیا کې څه ویل کېږي چې دلته آیا پرته له طالبانو حقاني شبکه چې ویل کېږي په دغه سیمه کې فعاله ده نورې ډلې ټپلې بهرني جنگي لکه د اسلامي دولت ډله یا داعش یا مثلا د ازبک جنگیالي دوی حملته ست کنه؟ ستاسو معلومات څه دي؟
د زمون دي معلومات له مخې زمون قومي مشرانو ولایتي شورا او د امنیتي چارواکو د خبرو په بنیاد ویلې پکتیا کې هغه ډلې پرته له وسلوالو طالبانو سي هغه مسولیت بیا یې پېښې په خپل غاړه اخلي، د قومي جوړښتونو په اساس نه دي پالي سوي، یوازې وسلوال چې تر له پخوا راهیسې فعالیت لري هغه فعالیت لري او هغه پېښې چې تر رامنځته شوي دوی مسولیت په غاړه اخیستی. د دې پېښې مسولیت هم وسلوالو منلې ځکه ویلې شو چې دغه پېښه په دې پېښه کې د وسلوالو طالبانو مستقیم
لاسته. بله تپان صاحب ډېره مننه کوم ستاسو څخه. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپانو چې په ویلې په سید کرم ولسوالۍ کې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې نن سهار طالبانو د عامو خلکو موټر ګرځولې دي او د غس ورلې له ځانه سره بیولې دي. البته د سید کرم ولسوالۍ د کوسین سیمې ته یې بیولې دي لکه څنګه چې تاسو په دې راپور کې واورېدله. خو دا چې د یرغمل سوو ملکیانو شمیره به څه یې په دې اړه زیدو نقیص معلومات دي. د پکتیا امنیه قمندان سلمي اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د البته سید کرم په بډم کنده سیمه کې سوې ده او په دغه سیمه کې شاوخوا شپاړس موټر و چې د وسلوالو طالبانو لخوا ګرځول سوي دي. خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي بیا وایي چې شاوخوا دیرش موټر و او په دې کې ملکي سورلۍ و چې د طالبانو لخوا ګرځول سوي دي. پر همدې موضوع تم کېږو دا موضوع څېړو. همدا شیبره سره د ټلیفون په مستقیم تماس د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب را سره دی. شریف صاحب، تاسو به په دې اړه معلومات ترلاسه کړی وي او د زموږ د خبریال راپور به مهم اوریدلی وي. ستاسو په نظر د طالبانو دا اقدام په څه مفهوم دی؟ آیا دا ښیي چې مخالفینو په خپلو تکتیکونو کې بدلون راوستی دی او په دې سره غواړي خپلو اهدافو ته ورسیږي؟
زه فکر کوم له پخوانه د دغه تاکتیک نه کار اخیستل کېده، لکن دا چې دیزل د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ په مربوطاتو کې دغه سی وقیخه کیږي، دا د هغې دوهمې لیکې یا د دوهم پل مسله ده چې هر کله به د طالبانو مسلح ځواکونو لومړی نړیوالو ځواکونو باندې خپل ګزار کاوه، د هغې نه وروسته به دا مسله دولتي کسانو ته راتلله. او اوس هم زه فکر کوم چې په دغه ځای کې لوی ګزار دې ته متوجه دی چې هغه څوک چې د دولت سره کار کوي یا د حکومتي ادارات سره کار کوي او د شنبې په سهار هغوی اکثره خپلو وظیفو او دندو ته راستنېږي، نو د دوی د مخنیوي لپاره، د دوی د تضعیف کولو او د ځپلو لپاره زه فکر کوم دغه ګامونه اوچت شوي دي.
بله، نو شریف صاحب فکر کوي که دا وضعیت دوام وکړي، ځکه چې په دې روسي کې څو ځلې داسې مسایل رامنځته سوه په ځینو ولایتونو کې دا د یرغمل نیونې پېښې تکرار سولې، فکر کوي که حالت همداسې دوام وکړي نو څونه به دا جدي ګواښي د ملکیانو د ژوند او د دوی روزمره کاروبار لپاره؟
لومړی سره دغه سي اقداماتو په ارتباط، دغه سي عملیاتو په ارتباط باندې ډېرو خپلواک افغانانو آواز وشت که چې دا د افغانانو د ملکي کسانو د ژوند د ژغورنتیا لپاره، د هغوی د مسؤلیت لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی او په جدي توګه باندې باید دا ودرولی شي او منسجم اقدامات ورته وشي چې هغې کې طالبان هم شریک کړی شي، دولت هم، ځکه د ملکي کسانو ژوند، د ملکي کسانو ژوند ته ګواښ پېښول دا د ټولو نورمونو او د ټولو اخلاقو خلاف دي. او زه فکر کوم په دې ارتباط باندې لا تر اوسه پورې نه دولت او نه مخالفینو په یو حقیقي ډول باندې او په ملموس ډول باندې داسې چې پایله یې موږ عملي لیدلی دي تر اوسه پورې داسې اقدامات نه دي شوي، او په رښتیا هم دا یو لوی ګواښ دی چې ملکي کسانو ته په هر ځای کې متوجه دي.
بله شریف صاحب د وروستي پښتنې په توګه ک پلانډو ټکو جواب راکئ، فکر کوي په داسې مواردو کې د دولت مکلفیت څه دی؟ دولت باید څه وکړي د لپاره چې د ملکیانو ژوند خوندي سي؟ او دغه راستاسو پیغام د دولت وسلوالو مخالفینو ته څه دی چې د هغوی مسؤلیت په دې سه کې څه دی د دې لپاره چې د ملکیانو ژوند ته خطر پېښ نسي؟
تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان اساسي قانون او د دې سره سره د خدای جل جلاله دین د دې توصیه کوي خپل هغه کسانو ته چې هغوی ځان ته مسلمان وي او د الله تبارک وتعالی او د رسول علیه الصلاه والسلام پیغام یې منلی وي چې د ملکي کسانو ژوند ته ګواښ پېښ نه کړي. هغه څوک چې د دولت سره دنده ترسره کوي د دولت اړوند ادارات او په ځانګړې توګه مسلح ځواکونه یا وسلوال ځواکونه د دې مسؤلیت لري چې د هغوی ژوند وژغوري. د دې په خوا کې طالبان یا نور مسلح مخالفین هم باید دې ته نظر وکړي چې ولس په څه حالات کې دی او د څه رقم حالاتو نه دې ژوند داسې یوه مړۍ ډوډۍ لاسته راوړي چې په هغې باندې دې اولادې ژوند وکړي، او په دې په مقابل کې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخامخ کول به څنګه پایله ولري د هېواد او د مظلوم او تېرې شوي ولس؟
بله شریف صاحب ډېره زیاته مننه کوم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف و چې په پکتیا کې د ملکیانو د یرغمل کېدو په ارتباط باندې زموږ سره بحث کاوه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
بیا هم په افغانستان کې تم کې جو په کونړ کې د عامه روغتیا چارواکي د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په ټول ولایت کې صحی مرکزونه فعال دي او تر اوسه روغتیایي کارکونکو او ډاکټرانو ته کومه ستونزه هم نه ده پیدا شوې. خدای وایي یوازې په یو شمیر سرحدي سیمو کې د ګوزانیا پولیو ضد واکسین مخنیوي کیږي. دا چې د کارڅو کوي په اړه به له سیمې څخه زموږ خبريال روحلان وري معلومات راکړي.
په کونړ کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د ولایت ټول روغتیایي مرکزونه فعال دي او تر اوسه یې ډاکټرانو ته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې.
کونړ ولایت 1500 لري او 1500 کې 800 سہولتونه په ټول ولایت کې فعال دي. د څه کومه ستونزه چې هغه تحديدي یا هغه تړلي یا هغه نور د مشکلات یې هغه
هغه وایي د دوی په وړاندې یوازینۍ ستونزه په یو شمیر سرحدي او لرې پرتو غرنیو سیمو کې د بهرنیو وسلوالو مخالفینو شتون دی چې هغوی د ګوزڼ واکسینو سره سخت مخالفت کوي. دوی د یاد مشکل د حل لپاره هم توندې هڅې پیل کړي دي او د پوخا په پرتله د پولیو واکسینو رضاکاران اوس ډیرو ځایونو ته لاسرسی لري.
د تیر کمپین کې په مخ کې ول نظر او په دې بل کې قران خجال هم تندر هغه چاغه درې څلور زره مونږ راټول شو یا دي چې د سیمو صادقان شته چې هلته مطلق د طالب تسلط ده د ساحه شته ده چاغه کې هیڅ مو مانعت نشته ده. مګر دا سرحد ده مونږ د ای جی په نامه انټی ګورنمنت ایلیمنت د حکومت زده اشخاص نو په دغه دره کې مسدد دی او د دې وایي چې زما په د هجرت په وختو کې واکسین نه پرېښودل او دا سرکانو ولسوالي ده او مرورې ولسوالي ده. همداسې د سلطان دغه علاقې چې دي چې د شیګل پرسن اسمر په کې لوخ سرحد دی.
د عامه روغتیا رئیس وایي په کونړ کې افغان طالبان ځکه د روغتیایي مرکزونو او واکسینو مخالفت نه کوي چې هغوی په دې پوه دي چې ډاکټران او صحي کارکوونکي د دولت د موافق او مخالف یو ډول خدمت کوي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی د هر انسان اړتیا ده. که څه هم چې د افغاني وسلوالو طالبان ویند ذبیح الله مجاهد تل رسنیو ته ویلي چې دوی د روغتیایي کارکوونکو او د واکسینو ډلو سره د مخالفت په ځای همکاري کوي، خو بیا هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې ډاکټران او صحي کارکوونکي د وسلوالو ګواښونو سره مخ دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو لازادي رادیو واوریدل چې په د ماشام پر وو بجو باندې پر همدې څپو خبرونه پیلوي او د سهار تر وو بجو پرې خبرونه دوام کوي. خو د سهار د وو بجو څخه د ماشام تر وو بجو پرې وورځي په اونۍ کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 15 څپو په منځنوي څپو 1289 څپو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په د پکتیکا ولایت په مرکز شرن کې د شونکو لپاره د اوسېدو د یو شارګوټي د جوړولو کار پیل سو. په دې شارګوټي کې به زرو تنو رسمي شونکو ته یو نمره ځکه د کور جوړولو لپاره ورکړل سي. تفصیل د نجیب الله الوخیل راپور کې.
د جمعې په ورځ د ښوونکو د خارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي رسنیو ته وویل چې په دې خارګوټي کې به زرو ښوونکو ته نمرې وویشل شي.
دا د 500 جریبا په شاوخوا کې خارګوټی دا چې تقریبا زر نمرې به پکې راځي. له دې خارګوټ سره به مونږ وکولی شو چې پکتیکا ولایت کې چې ډېری معلمین مسلکي نه دي، مونږ ډېری مسلکي معلمین پکتیکا ولایت ته د دې خارګوټي په واسطه راجذب کړو او په مکاتبو کې په دندو وګمارو.
د پوهنې رئیس وړاندې وویل چې د پکتیکا هوار ځمکه پراخه ده. دوی به په راتلونکي کې یو شمېر نورو سیمو کې لکه ارګونزون کې هم د ښوونکو لپاره خارګوټي جوړ کړي. د ښوونکو د خارګوټي د پرانیستې د مراسمو ګډونوال د ولایت مرستیال عطاالله فضلي وویل چې د ښوونکو دغه خارګوټی په 500 جریبه ځمکه کې د مامورینو د خارګوټي تر څنګ او ښار ته په نږدې فاصله کې جوړیږي چې د ښوونځیو، روغتونونو، کانالیزاسیون، جوماتونو او شنو ساحو تر څنګ به نورې لازمې اسانتیاوې ولري.
د پوهنې د محترم الجلیله وزارت د انکشافي بودیجې نه به دا خارګوټه جوړیږي په عصري شکل، چشنې ساحې، کانالیزاسیون سیستم، د ژوند مختلفې اړتیاوې چې وي هغه به پوره کیږي. مسجد شریف، سرکونه او نور د ژوند لومړنۍ ستونزې چې دي هغه به پکې حلي، وړکتون به ولري، لیسه به ولري او دغسې نور سهولتونه.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې یو تن ښوونکي ظفر خان باوري وویل چې د دې خارګوټي په جوړولو سره به په دې ولایت کې د ښوونکو ډېری ستونزې هوارې شي او دوی به په راتلونکي کې زده کوونکو ته لا ښه ښوونه او روزنه ورکړي.
معرف له خو دغه شارک استادان ته په توضیح کولو سره د استادانو ستونزې به حل شي او دوی به په راتلونکي کې د لاخه ښوونې تزړه کوي او دغه د نورو استادانو پر روحیا باندې مثبت اغیز لري.
د یادول ورده چې دا په پکتیکا کې لومړنی خارګوټی دی چې د خاري معیارونو برابر به په دې ولایت کې د ښوونکو لپاره جوړ شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
وسم راځو د کونړ ولایت په هنتون د لیلی پرتبات باندې د مسلینو د شکایت پړه راپورته د سید جمال الدین افغان په هنتون د لیلی مسلین د تعمیر لنشتوالي شکایت کوي. وای چې په بازار کې د کوټو کرای ګران ده او د مسلینو وسپرې نه رسیږي. په دې اړه بیا به له کونړ د روحلا انوري راپور واورو.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین شکایت کوي چې د لیلی د نه فعالېدو په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. یوې هم په بازار کې د کوټو نشتوالی او د نرخونو لوړوالی دی چې هر محصل نشي کولی یا د کرایانی ورکړي او ځان ته د هستوګنې لپاره کوټه پیدا کړي.
نوم مې محمد ادریس ده او تر اوسه پورې خدای دې نسته او بل چې موږ کوم وطاکو کې اوسېږو ډېر مشکلات اوسېږو. وطاک په سر 2500 3000 هغه هرې وطاک پورې په اړه ده. موږ پهلال 15 کسان یو.
په یو وطاک زیدلی شي؟
نه، ډېر مشکلات وزن.
زما نوم زاهد الله ده، د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کیمیا د څانګې محصل ده، دویم سنف. تر اوسه پورې د لیلی دغه جوړ شوی پوهنتون تعمیر جوړ شوی دی او تر اوسه پورې په کې لا دغه نه دي، لکه چپرکټ او نور څه بسترو سامان او ډوډۍ او دا پروګرامونه په کې لا نه دي ورکړ شوي. ګڼ شمېر محصلین چې دي د ډېر بې وزله دي او دلته د اتاقونو کرایګانې دا هم اوچت دي. نه یوازې دا ستونزې دي، بلکې د تګ راتګ ستونزې هم مشکل لري. د ایزي پورې کرایانې د 600 روپۍ د هر محصل نه د یو ترم نه کراغستل کیږي او دومره وس محصلین نه لري چې د پانتون ته تګ راتګو کې نو په دې خاطر باندې خو پیدا روان وي. نو دا ډېر غټ مشکل دی د شاګردانو.
نوم می جهانزیب دی او د اقتصاد پونځي د دویم صنف محصل ما. د لیلی مشکل خو داسې دی چې 100% مشکل دی، ځکه چې موږ په دې خار کې اتاقونه نیول دي. هغه اتاقونه تنگ دي او موږ پکې ډېر کسان اوسېږو. یعنی موږ یو اتاق نیولې چې موږ پکې 15 نفر اوسېږو، خو د 2 نفروم نه دي. او دا تګ راتګ موږ زور از اوسې او بعضی وخت موټرې نه مشکلات دي. 40 روپۍ اخلي. بل مشکل دار چې دا لیلی جوړه شوې ده خو فعال شوې نه ده. سو تاقونه برابر دی او فعال شوې نه ده. بل
محصلین وای د لیلی ودانی بشپړ شوې ده خو نه پوهیږي چې ولی د پوهنتون ادارې په فعالولو کې ځنډ کوي. خو د افغان سید جمال الدین پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د لیلی د ودانۍ چارې د بشپړېدو په حال کې دي.
د لیلی تعمیر خو تقریبا تکمیل وبوله، 1.5% کار به پاتې.
هغه وای د برېښنا او د نورو اړینو شیانو د نشتوالي په وجه نشي کولی چې محصلین ودانۍ ته انتقال کړي.
چې مهم کارونه د هغې چې د اوسېدو دپاره ضرور دي هغه اوبه دي. دوه کوي مونږ ورته د ګټونکو شرکت په ذریعه باندې باعثتیم وکړه او بالاخره هغه ایستل شوي دي خو نلدوانی پاتې ده. بل عمده مشکل چې کوم دی هغه د برق نشتوالی دی او اساسي مشکل چې کوم په دې حکله هغه دا ده چې مونږ په 1993 کال کې د تدارکاتو د قانون مطابق خپل پیشنهادات د قرارداد په رابطه باندې او د بودیجې په حکله لوړو زده کړو محترم وزارت مقام ته لیږلي وو. هغوی د بودیجې د کسر او د تخصیص د نشتوالي په وجه باندې مونږ ته د هغې منظوري رانه کړه.
له نن څخه 15 کاله وړاندې د افغان سید جمال الدین پوهنتون پرانیستل شو چې اوس پکې 15 پوهنځي فعال او په زرګونو محصلین پکې لوړې زده کړې کوي. روح الله نوري، ازادي راډیو، کونړ.
د روحلان وری راپور مو اوریدې. په دغه ولایت کې د محصلینو د شکایت په ارتباط باندې په البته د سید جمال الدین افغان د پوهنتون د لیلې په ارتباط باندې د محصلینو د شکایت پاره خو سات په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې یو اربیا لند خبرونه لرو. ملالۍ بشری وړاندې کوي.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو له عامو خلکو ډک 12 موټر ګرځولي دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې ځینې وکیلان بیا هم له ناامنیو شکایت کوي. د کندوز په بیلابیلو سیمو کې که څه هم خال ډزې کېږي خو زیاتره بې ځایه سوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د کاپیسا ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د کوه بند ولسوالۍ په ناامنیو کې د ملي شورا او ولایتي شورا ځینې غړي لاس لري. د جنوب ختیځ آسیا سواحلو ته له میانمار څخه د زورونې له بیرې او له بنګلادیشه د بېوزلۍ له کبله تر زر زیات کسان تښتېدلي دي. د عراق پوځ وایي رمادي ته به اضافي پوځیان ولیږي. دا هغه ښار دی چې لویې برخې یې د اسلامي دولت د سخت دریځو تر کنټرول لاندې دي. د هندوستان او چین شرکتونو د 22 میلیارد ډالرو په ارزښت نن 21 موافقې لاسلیک کړې. او ایران وایي دغه هیواد د خلیج عرب هیوادونو ته هیڅ ډول خطر نه پېښوي او تیار دی چې په آزاده توګه له هغوی سره خبرې وکړي.
سلام د اقتصاد نړۍ خبرونو ته راغلی. افغانستان امیر روغتیا وزارت وایي افغانان هر کال 3 میلیونه ډالر په بهرنیو هیوادونو کې د درملنې لپاره لګوي. فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل هڅې پیل کړي چې د هیواد دننه د درملنې وړتیا لوړه او د دې ستونزې مخه ونیسي. غالي فیروز وایي که په افغانستان کې دننه درملنې زمینه پراخه شي په اقتصادي چارو به ښه اغېز وکړي. اوسمهال یو شمېر زیات افغان ناروغان د درملنې لپاره هند، پاکستان او ترکیې ته ځي. د بامیان ډیرو سوداګرو صنعتکارانو خپل پانګه له دغه ولایت ایستلې ده. د دې ولایت د سوداګرو او سنۍ خونی مشر علي رضا حسن زاده نن ازادي راډیو ته ویل چې سوداګر له دې شکایت کوي چې حکومت ورته اسانتیاو د پانګونې زمينه نه ده برابر کړې. حسن زاده وایي افغان سوداګرو د غالي عبدلو لاسي سنۍ او ځینو نورو څنګه کې خپل پانګه بهر کړې. نو مړي وایي په بامیانو کې اقتصادي کارونه هم ټکنی شوې دي. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو پیر بیه یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو 8 شپېته افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ، د امارات یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 588 افغانۍ.
له خپل همکارانو په مننه چې د افغانستان سیمې نړۍ لند خبرونه او دغه راز د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. اوس به هم له اسدالله لودین څخه واورو چې د کابل چاپ لسپانو نن پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره د انتخاباتو پر کمیسیونونو د نړیوالو مرسته کوونکو د مرستو ځنډیدو او وروستیو ناامنیو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه د انتخاباتو پر کمیسیونونو د مرستو بندیدو ته په اشاره په خپل سرمقاله کې لیکلي چې پرختیا پردای کټ ترنی مشپووی په سرمقاله کې راغلی چې ممکن د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو شاوخوا 800 کارکونکو له دې عمله دند پرېږدي چې معاشونه یې کمیږي. سرمقاله لیکونکو ویلي د انتخاباتو پر کمیسیونونو د مرستو بندیدل ظاهرا بودیجوي ستونزه ده خو زیاته کړې ده اصلي لامل دا دی چې مرسته کوونکي غواړي د انتخاباتو د بهیر د افغاني کېدو مخه ونیسي. په سرمقاله کې راغلی په داسې یو مهم ارګان د مرستو بندول د افغان حکومت مشرانو ته د خطر یو زنګ دی. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې انتخاباتي اصلاحات د حکومت لومړیتوب دی، خو په دې برخه کې کومه اراده نه ده موجوده. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د حکومت مشرانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره کوم مثبت ګام وي. په مطلب کې راغلي چې تر اوسه هم د انتخاباتو د کمیسیون هغه کارکوونکي او مسؤلین په دندو بوخت دي چې په درغلیو تورن وو. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د روسیې ناامنیو په اړه خپله تبصره کې پوښتنه کړې چې د ارګ چارواکي سترګې او غوږونه لري. په مطلب کې راغلي چې د بیان ازادۍ یوه لاسته راوړنه ده، خو دا چې حکومتي مسؤلین د رسنیو خبرو او د خلکو غوښتنو ته غوږ نږدي دا بیا یوه جدي ستونزه ده. د ورځپاڼې په تبصره کې راغلي چې خلک نور د ارګ له پرواکمینو چارواکو ناهیلي شوي او که دا حالات دوام وکړي خلک به په نورو لارو چارو فکر وکړي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د بخښنې نړیوال سازمان څرګندونې راخیستي چې ویلي دي وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته اهمیت نه ورکوي. په دې مطلب کې د کابل پر یو مېلمستون روسي حمله ته اشاره شوې او د بخښنې نړیوال سازمان په حواله پکې ویل شوي چې په دې حمله کې تر ډیره ملکیان وژل شوي دي. ټاکل شوی وه چې نن په کابل کې د هغه کس علني محاکمه ترسره سي چې په څه موده مخکې په خپلې لور جنسي تیری کړی و او د راپورونو له مخې د همدې اړیکې په نتیجه کې دغه نجلۍ د دوو اولادونو مور سوه. د افغانستان دغه محکمه البته نن وځندېده چې دلایل هم نه دي ښودل سوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي له افغان حکومت څخه غواړي چې په دې قضیه کې هیڅ ډول معافیت رانولي. د ازادي راډیو خبریالي ناجي ساپۍ د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار سره د یادې موضوع په اړه مرکه کړې او په سر کې د همدې موضوع په ارتباط باندې د دغه کمیسیون د غبرګون په اړه پوښتلې.
یو کال مخکې دا قضیه ډېره خبر فازه شو په رسنیو کې راغله. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پکې په داخل لره مداخله لرله. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې همیشه د کورنۍ موجودیت او د محرم او په کې ژوند کول دا همیشه ډېره مسؤوله فضا وه د اطفالو لپاره. مونږ خدا وایي چې په دغه لحظه کې چې دا کار یې کړی دا د پلاروالۍ نه ساقط ده، نو ځکه دا واشي دی په دې حساب کې دا پلار نه ده. نو دا حالت ډېر مشدده دی، شدید حالت دی، خلاف د اسلام هم ده، خلاف د شرع هم ده، او خلاف د افغانستان د قوانینو هم ده. نو قاضیان او مونږ د محکمې احترام کوو کوم قرار قضایي صادرې. صرف مونږ وایو چې دا محکمه باید عادلانه وي او د عدالت او د معیارونو باید ټول پکې موجود.
بیدار صاحب، ټاکل شوی وه چې نن محکمه پالنی ډول ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې دا محکمه وځنډېده. ستاسې له نظره علت څه و؟
زه فکر کوم چې محاکم مخیر دي د یو مستقل ارګان په توګه باندې. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د محاکمو استقلال ته احترام لري. کېدای شي د ډېرو د نورو اسنادو د حضور په خاطر، د شهود او حضور په خاطر باندې کوم تخنیکي مشکل که دې ته پېښ شوی او دا د دې لپاره که کومک وکړي چې عدالت نور هم په صحیح توګه کې عملي شي. په دغه قضیه کې د پخوانو دغه یو کال مونږ دا اواز پورته کړی دی چې عدالت شي او هیڅوک باید قانون نه فرار ونه کړي او هیڅ معافیت او په ځانګړي توګه باندې په دې قضیه کې معافیت باید موجود نه وي. په هغه صورت کې مونږ کولای شو چې نورې کورنۍ مسؤول نه کړو او جنکۍ او هلکان په خپلو کورونو کې ځان مسؤول فکر کړي. د هغه محرماتو نه چې هېڅکله هم د هغوی نه د دستور په نامه هم کله هم دغسې ناروا کارونه نه کېدل. نو چې دا کار پېښ شوی دی مصابب او عامل فعلا دپاره پلار دی باید جزا د قانون په مطابق کې په شدید حالات کې دا مسله راپېښه شوې ده دا باید ورته ورکړل شي نور د عبرت وړ وګرځي.
بلې، افغان حکومت د دا ډول قضیو د مخنیوي دپاره کوم اقدامات ترسره کړي؟
آګاهي باید زیاته شي، آګاهي عمومي، آګاهي د اسلامي تعلیماتو په مطابقت کې. کله چې داسې پېښې پیدا کېږي مونږ ورته جدي او شدید توګه باندې ورسره غبرګون وښیو او دولت باید په صحیح توګه کې عدالت باید پلی کړي او د هغه محکمې په ترڅ کې د هغو معیارونو چې د عدالت محکمې مواصفات جوړوي په دې کې هم باید تطبیق شي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار چې په کابل کې د خاطرې په نامه پر یو انجلۍ ده هغه د پلار د جنسي تیری د محاکمې د ځنډ په ارتباط له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکوم. د پارک پلیس په نوم د کابل ښار پر یو میلمستون وروستۍ تروریستي حمله د دغه پېښې د ټپیانو او د وژل سوو کسانو د کورنۍ لپاره له غمه ډک داستانونو پرېښودل. زین الله یو له هغو کسانو څخه دی چې په دغه پېښه کې سخت ټپي سو او اوس د کابل ښار د ایمرجنسي په روغتون کې درملنه کېږي. د زین الله د پوښتنې لپاره د ایمرجنسي روغتون ته ورغلم او د هغه د سترګو د لیدلې حال په استناد مې راپور چمتو کړی دی چې تر لنډې دمې وروسته خپرېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پارک پلیس پر میلمستون په وروستۍ تروریستي حمله کې ټپي سوی زین الله وای کله چې ژوبل سو نو لومړی خپل میرمنې ته ټلیفون وکړ او هغې ته یې وویل ما وبخښه ځکه شاید بیا هیڅکله کور ته رانسم. دی وایي په داسې حال کې چې ستونه یې ډک او له سترګو یې اوښکې روانې وې خپلې میرمنې ته یې وویل چې که ژوندی پاته نه سو نو د اولادونو روزنې ته یې پام وکړي. زین الله چې په کابل کې د یوې خصوصي مؤسسې کارکوونکی دی راته وویل د چهارشنبې په ماښام په پارک پالس میلمستون کې یو محفل ته وربلل سوی و. له ده مو غوښتل راته ووایي چې دا پېښه څنګه رامنځته سوه.
هفت نیم بجه وخت صرف غذای نان شب شده بود، منزل دو رفتیم برای غذا خوردن. خارجی ها بود، دیگه ای طرفش یک میز دیگه بود که هندی ها امرای پاکستانی ها شد، یک میز دیگه افغانی ها بود. یک بچه جوان داخل شد، اول یک مقدار نان هم گرفت، شیشتن پولی خارجی ها بود از بخیص، از بغلش تفنگچه داشت، در کمرش کلش شاجورای مرمی بود، خلاص میشد تبدیل میکرد. اول ما خارجی هایی که از تابع ایتالیا بودن بالا اینا شلیک کردن، بعد از طرف ما اومد سه نفر ما بودیم، دو تا دوستان بود شهید شدن، مرا یک دو مرمی در پام زد، یک مرا در سینه.
له زین الله سره مو په ایمرجنسی روغتون کې داسې وخت ولیدل چې د روغتون یو نرس د هغه ټپونه پانسمان کول. د وړاندې د حمله کوونکي په اړه راته معلومات راکړل.
دغه تقریبا 8 بجې شاو سره مو شلیک کردن، یک نفر می کس حمله کننده یک نفر بود. دیگه زمانی که شروع شد اونجا خود گیساو مجام که دو سه دروازه داشت، گارد هم داشت، هر دروازه یک تا دو تا گارد داشت. مگم از طرف گارد ها کدام شلیک در گوش من آمد که داخل به دفاع کنند.
پر پارک پلیس میلمستون در چهارشنبه په ماښام هغه وقت حمله وسوه چې لسګونه کسان هلته په یو کنسرت کې د ګډون لپاره راغلي وه. په دغه پیښه کې د راپورونو له مخې 15 تنه ملکي وګړي وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. وژل سوی افغانان او بهرنیان ټول ملکی وګړي وه. طالبانو د خبرپاڼي په خبرولو سره د دغه حمله مسولیت په غاړه واخیستی او د لسګونو کسانو د وژلو ادعا وکړه. زین الله وایي د دې دوه ملګري چې پر یو میز راټول سوي وه او د کنسرت د پیلېدو په انتظار وه ټول د حمله کوونکي لخوا وژل سول. خو دا چې دی په خپله څه ډول ژغورل سوی له ده به یې واورو.
آمدن یک دفعه خشلی کرد، بعد پس دوباره رفت تدالیز برآمد، اما صدایش می فهمیدم که میزاب چوکی را کلش در زینه که در منزل دو بالا می شنند اونجا انداختن که اگر کس پلیس داخل بالا آمده نتونه. دوباره آمد با چک کرد هر نفر که می خواست، این مطمئن خودم می ساست که این از بین رفته نرفته، کسایی که اگر نفس می داشت دوباره می داشت. ما فهمیدم که طرف مومه. باز من می بغلم زیاد خون ضایع کرده بودم. باز می خونه را گرفتم، خونه بسیار سخت شده بود. در روی خود ماند. این دست چپ چشمای من پر کردم. او آمد باز. من دیوالای ما سعی کردم نو از بین رفته. باز مرام سعی کردید می فکر کرد که در چشمای دیده این در روی زمین از بین رفته. باز پس رفت.
زین الله د خپل خبر په دوام وویل حمله کوونکي 2.5-3 ساعت مقاومت وکړ تر څو چې د امنیتي ځواکونو لخوا د یو لاسي بم په واسطه لمنځه یوړل سو. دی وایي کله چې شاوخوا ته د خپلو ملګرو او نورو میلمنو مړې ولیدل نو د ژوندي پاتې کېدو امید یې له لاسه ورکړ.
بله ما بهوش بدم زمان که مو شخص انتار کننده روشیسه میشد ما مو بند تنبان خدا ساست خطا میکردم و تا بالاخره پای خدا بحثن کردم. یعنی قسمتون که مرمی خورده بود، از دست خورده دیگه سو دو کلکای من داخل از دید بگورده بودم که خون زیاد زیاد نشد. با به وقت من جمعید از نگی رو نداشتم.
لزین و لپرات امرجنسی روختون تا لدغه پیشت سخت دره نور تپیان هم رول سیوه چیتر در ملین روست رخصت سیوه. امنیتی چارواکي وایي د کابل وروستۍ پېښه د 1993 کال په لومړۍ شپه د کابل سرینا پر هوټل د وسلوالو حملې ته ورته وه. دغې پېښې او لامل یې اوښتو تلفاتو په کور دننه او بهر کې توند غبرګونونه راوپارول. زین الله وایي له حکومت څخه هیله داده چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د هغو کسانو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې ملکي کسان وژني.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین ولسمشر شي جن پینګ د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته وویل چې دواړه هیوادونه باید په خپلو کې اعتماد رامنځته کړي، خپل منځي اختلافونه کنټرول کړي او همکارۍ ته پراختیا ورکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په رسمي سفر چین ته تللی او ویل کېږي چې په بېساري ډول تود هرکلی سوی دی. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شي جن پینګ د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل پلرنی کلی ته میلمه کړی و. سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېل و، صدر اعظم مودی او ولسمشر شي په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندرا مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کېږي چې په چین کې یې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لږته لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هیوادونو ګڼل کېږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شي د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنلست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کېږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودی ته هم راجع کېږي، ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي، ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی سي. د چین ولسمشر شي جن پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي، څو د ولسمشر شي په وینا د هند او چین ولسونه وغوړېږي.
اوس هم نورګل شفق له تاندې څانګې پروګرام سره.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ولی کلیوال ځوانان د خاري او خاري ځوانان د کلیوالو ځوانانو په اړه منفی فکر لري او په یو بل پسې هغه د غوالي
شخصا کلیوال سر تر پای کورنۍ ته تسلیم خلک دي،
د دې فکر انکشاف نه کړای،
د شار خلک به ټول فاحش دي او بد خلک دي.
خاري ځوانان مخ د جن راشي حتما په یو پټکه وهي، په اطراف کې زمو پر مخ د جن راشي مونږ ته لار بچو.
فکر کوم ځکه چې دا وي حتما په خپل ځان باور نه لري لار چپوي.
د دغو دواړو ډلو ځوانانو ترمنځ دا منفي فکر ولې ایجاد شوی او څنګه له منځه تللی شي؟ نننۍ تاندې څانګې را سره واورئ دوستانو، ترې خبر بشئ. زه نورګل شفق یم. ملګرو، که څه هم جنگ جګړو ناامنیو او وروستیو سیاسي او ټولنیزو بدلونونو ښارونه او کلي سره نږدې کړي، ځکه نه اوس کلي هغه کلي پاتې دي او نه ښارونه هغه ښارونه، خو د کلي او د ښار ځوانان په فکري لحاظ لا هم ولې له یوه بله ځان ښه ګڼي؟ د کابل پوهنتون محصل ګلپاچا سادات خپل کلیوال ځوانان حیاناک او شریف بولي، خو ارزوی په مقابل کې څه وایي؟
اطرافي ځوانان او د ښاري ځوانان ترمنځ فرق به زیاته صرف دونه و، مګر کله چې ښاري ځوانان مخه د نجونې راشي حتما په یو پټکه وهي. صحیح ده، دا انسانیت نه دی، خو خدای که به دا کار اطرافي ځوانان کوي، دا ښاري ځوانان کوي. ګوره، موږ په اطراف کې چې زموږ پر مخ نجونې راشي مونږ ته لاره بچو.
زه فکر کوم ځکه چې دا وي حتما په خپل ځان باور نه لري لاره چپوي، په خپل نفس باندې حاکم نه دي، ځکه دوی ښځې ته فقط یو جنس پیس ګوري، د وسلې پیس ګوري، ښځې ته د انسان پیس نه ګوري. مثلا که دلته د پنتون په صحنه کې وویني چې یو هلک یو انجلۍ ولاړ دي او موضوع بره کږي، یو دم فکر کوه ولا دا کومه خبر ده؟ یعنې د دوی ترمنځ کومه بد اړیکه سیاسي ولا ولاړ دي.
دغه څو پیغلو او ځوانانو ته به هم غوښ شو دوستانو چې دوی څه وایي.
نوم می نگینا ده، زه خپل په خور کې اوسېدلم او اس کلی ته نه یم تللی. داسې کسانه موږ پیژنو چې موږ د خپل کلي د ښځو له تعلیم سره ډېر زیات سخت مشکل لري. وایي کومه نجلۍ چې پوهنتون ته ځي هغه ډېره بد اخلاقه ده، د موږ په لباس، په کرکټر، په خوی عادت هم غږیږي، نیوکې کوي، ظاهر پسې ګرځي، اخلاق پسې نه ګرځي.
یو ځای واده و هوټل ته موږ ولاړو، له ما سره یو څه ښاریان کسان ناست وو، دوی خپل پلیټونه کېښو، ما خپل پلیټ کېښو. کله چې دوی ورځې شی اچولې ما ته لید راخله، ما وویل چې یو ځل دوی شروع کړي، مل تاسې در اخلئ زه راخلم. هغه یو ځوان بل ته وایي وایي دا لیونی ده، دوی داسې فکر کولو چې دغه خپله ګټه باندې نه پوهېږي. ښه، او ما سره دا فکر و د اخلاقو په نیت.
زه وایم چې د اطراف د کلي د ځوانانو د ښار بهتره، ځکه دوی لږ څه نړۍ ډېره لیدلې ده، په هر څه باندې پوهېږي.
می اسین عارف ته د مسله ایمه زنویم چې کلی خلک یا بد یا د ښار خلک نشویل چې د مطلق بد دی او د مطلق ښه دی، ځکه د انسانانو تړاو لري. د انسانانو شخصیت فرق کا، هغه انسانان چې ځان ته رښتیا په سم سترګه ګوري هغه بل انسان نه زوري وي.
همزولو دا موضوع می پر خپله او د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه هم له ملګرو سره شریکه کړي، کافی کمنټونه پر راغلي، هغه به ورسره درته ولولو. خو د دوی په نظرونو کې سید ولی ځاځی، اظهار الحق ساپی، اجمل آریان، سبحان الله مصباح او د لغمان د حکیم آباد اوسیدونکو عرفان اسمت، کلیوال ځوانان صادقه، د مشرانو پر خبره او په خپله ژمنه ولاړ بللي، او ښاري ځوانان یې خویه کې د فلمونو پیښې کوونکي او نازدانه بللي. د دوی خبرو ته په کتو مې د یوه ښاري او کلیوال ځوان ترمنځ دغه مکالمه درته برابره کړې ده.
سلام.
وعلیکم السلام وروره، په خیر راغلی.
مننه، لکه چې نوی ښار ته راغلی.
هو، څنګه پوه شوې؟
اطرافي سړی پیژندل کېږي، کالي دې ګوره، ویښتان دې ګوره.
بازاري هم پیژندل کېږي، په ویښتانه پورې سریخ مخلی او پتلون دې څیری څیری دی.
دا جیل دی که سریخ؟ تاسې کلیوال دې رښتیا هم وروسته پاتې یې. بی سلیقي
موږ هم داسې بې سلیقې ښه یو، د تاسې غوندې خویکي مو دې خدای نه کي.
پاکي د ایمان جز دی خانه. خلق اسمان ته وختل او تاسې لا هم په پوله پټي او اوبو جنګونه سره کوئ، شرم دی.
د څه شي شرم؟ موږ د پلار نیکه غیرت پالو، د تازه غونې ډارن او بېزړه نه یو چې په یوه څپېړه شاړو او کور ته تښتو.
خدای موسم کا، عجیب خلق او عجیبه مو خبرې. تاسې ته خو دام غیرت ښکاري چې مشرو وایي له بامه ځانو غورځوه غورځوئ، منطقي فکر نه کوئ.
موږ د بشرانو احترام کوو ورور جانه، خو تاسې چې مشر کشر نه پېژنئ، موږ ته کوئ ځان مړ که همې مړ کوو.
دا دی ستاسې عقل او منطق، دې ته نه ګورئ چې هغه په سمه دی او که په غلطه. د غرونو خلک یې نو
ښه یو چې د غرونو خلک یو. تاسې په ښار کې څه زده کړل؟ تلویزیون کې چې څه وګورئ په سبا یې ځان همغسې خوایه کیه کړئ، خپله جامه او رواج مو هېر کړی.
موږ له نړۍ سره سیالي کوو خانه، ستاسې غوندې به برسرې خو نه شو ګرځېدلی. تاسې بیچارهګان خو د موبایل او د ګیرې ماشین تر منځ فرق نه شئ کولی.
ځان غلطه بې ځان په چل او دوکومو دنیا وخوړه مداریانو.
یاره، تاسې کلیوال ډېر زیر تیر وځئ که نه، ډېر ساده یئ.
موږ ساده نه یو وروره، صادق یو. صادق چل ول مو نه دی زده، خبره مو خبره ده بس.
ځکه خو ښه ورځ نه وینئ او د خلکو د خندا یئ.
ځه لار دې وهه.
دوستانو، په مکالمه کې د مشرانو د هرې خبرې د منلو کې ساو شو. د پکتیا اوسیدونکو او د کابل پوهنتون محصله غرڅنې ساهو هم په دې نظر ده چې کلیوال ځوانان په پټو سترګو د خپلې سیمې هر دو دستور ته تسلیم کسان دي او پر وړاندې غبرګون ښکاره کول شرم ګڼي.
شخصا کلیوال سر تر پایه کورنۍ ته تسلیم خلک دي، خپل د ژوند هیڅ واک نه لري. که جنۍ ده که وړای واده کړه، بورنی کې ورکړله، دغسې ځوان کاندي کونډه ورینداري ورته وکړه، دی به ورته تسلیمي. وای پلار دی نو د کور مشر دی، څه نه څه ویلی که بیخي ورته ونه کړه، ګټې پسې ولېږه. تسلیم ځوانان دي، اول کې خو جرات نه لري، دوم قانع دلیل نه لري چې دی خپل مشران قانع کړي. وایي چې مونږ که غبرګون فره کوي بس نوم وتلی کله کې وایي پلانکي زوی پلار ته سر جګ کړه. لور خو هېڅ په حد کې نه راځي، بس که انسان هغه ده چې بیخي سر تر پایه کورنۍ ته تسلیمي، دودو دستور ته تسلیمي، نوښت هېڅ نه مني.
ښاغلی سادات بیا د فرخوندې د قتل پیښې ته په اشاره سره وایي ملګرو چې تر ښاره د انسانیت او شرافت محدودول ناسم فکر دی.
ګوره دغه د فرخوندې قصه چې وشوه دغه ترپي ځوانان نه وکړي که نه خو دې ښاري ځوانانه وکړه، نو ته اوس وایه چې اقدام څوک کوي؟ ته پرې پوهنتون کې وګرځه چې کله چې جنګ کېږي دا ترپي ځوانان کې ښاري ځوانانې کوي. ګوره مهمه خبره داره چې د دوام ترمنځ توافق پیدا شي که نه ښاري ځوانان ترپیو ته تن کړي او ترپي ښاریو ته کېږي. انسانیت چې دی دا یوازې په ښار کې نه دی، په اطراف کې هم دی. سړی بدرنګ نه سړی کېږي، سړی اغلی چې خوی د سړی وینه که نه. دا مهمه نه ده چې تور شاخي لوکس جوړې کړه په پښتو باندې داسې پلیټ لوکس دریشي وکړه نکټایي ورسره وتړې، تا ته ځان په دې کې ښه ښکاري، ما ته په جامو کې ځان ښه نه ښکاري، بلکې زما په جامو کښې په شرافت یو ستا په دریشي کښې شرافت یې قدر پکې یي او قدر پکې نه یي نو بیا نه په نکټایي کښې شرافت شته نه په دریشي کښې شرافت شته نه په جامو کښې.
مننه چې تاندې څانګې اوري. دوستانو نور به له تور او سپینه راتیر شو. د ښار او د کلیو ځوانانو ترمنځ د یوه بل پر ضد دغه منفي فکر ولې شته؟ د تاندې څانګې د دې موضوع په اړه پر فیسبوک د ځوانانو رالیږل شوي نظرونه مسعوده نیازی او وږمه رشیدی درته لولي.
لقمان ساپی لیکي چې ارزښتونه او رواجونه فرق کوي. په ښار کې د کلي جامه او دستور ښه نه ښکاري او په کلي کې د ښار.
د عبدالخالق رنځور موسا واکمن، نصرت الله آریان، خانولي محمدي ځاځي او د سهار صاحبي خبرې سره ورته دي. دوی لیکي چې کلیوال د ښاریانو غوندې له تعلیم، ټکنالوژۍ او نورو اسانتیاوو لرې دي، کرنو ترمنځ یې هېڅ توپیر نشته.
زین الله شهید زوی لیکي چې په کلیو کې د ښاري خلکو په ضد ناسم تبلیغ چې دوی له کلتور او حتی دین نه لرې شوي، ځینې کلیوال بدګمانه کړي دي او ښار میشتې بیا کلیوال ناپوهه او غیر متمدنه بولي.
د غزني د مقر ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالحنان آرمل لیکي چې زیاتره کورنۍ خپل ځوانان د یوه بل په اړه بدبینه کوي او د یوه بل له رسم رواج او ژوند نه یې سم نه خبروي.
نورالله شهید زوی خپله خاطره راته لیکلې وایي، د یوه ملګري په کور کې له یوه ښاري میلمه سره مخ شوم. دوی دواړه د ریاضیاتو د یوه کتاب په یوه مثال کې بند راغلل. ما ویل زه به یې حل کړم. دوی ویل تا ترافی په څه پوهېږي؟ وروسته چې د کتاب پر پختۍ زما عکس وکوت حیران شول چې هغه کتاب همداما کلیوال او اطرافي لیکلی وو.
او سید رحمان نیازی، لاروی بابا او اسماعیل امرخیل لیکي چې د دولت لخوا ښارونو ته زیاتې او کلیو ته کمې پاملرنې ښاریان په خپلو امکاناتو مغروره کړي او کلیوال یې عقده کړي دي. د همدغه نامتوازن انکشاف له کبله دا مشکل رامنځته شوی دی.
دوستانو، د کابل پوهنتون محصله لالپوره امیرزی د کلیوال او ښاري ځوانانو ترمنځ د فکري تضاد دا مشکل د خلکو په فکري کچې پورې تړلی بولي. دا د یوه عالم د کیسې په استناد وایي:
طبعا په کلي کې هم ښه اوبات شته او په ښار کې هم ښه اوبات شته. ځینې خبرې دي تنګ نظریانې دي، هم ځینې منفي فکرونه دي چې د هغه په باره کې باید دوی پوه شوي نه دي یا دوی ته رسېدلي نه دي. نو د هغه وجه ده چې هغه په هکله یو تنګ فکر لري، یو منفي فکر لري. یو قصه ده چې وایي یو مجلس و ناست و، یو کس جوک شو ویل چې ښځه چې دی د پخو سپلۍ دی. نو هلته عالم ناست و، هغه ورته ویل چې تاسو څه مه ورته ووایئ، ولې وایي؟ ځکه چې د دې فکر همدومره رسېږي خپل سپلۍ ته، که د دې فکر لوړ وای نو د خپله ښځه به یې تاج ښودلې وله.
ملګرو، افغان لیکوال داد محمد ناوک بیا وایي چې د کلیو او ښارونو ترمنځ فاصلې او د ارزښتونو توپیر دوی د یو بل په اړه بدګمانه کړي دي. ښاغلی ناوک:
د مکان په لحاظ باندې به فاصله نه وي د یو کلي او د ښار ترمنځ، اما د ارزښتونو په خاطر باندې فاصله شته. کوم ارزښتونه چې په کلي کې دي کېدای شي هغه په ښار کې یا بد وبل شي، حد اقل مراعت نه شي، او کوم چې په ښار کې دغه په کلي کې نه کوي، ځکه یو بل په ضد باندې یا د یو بل مقابل کې منفي فکرونه لري.
د کابل پوهنتون ځوان استاد محمود مرهون وایي چې غیر طبیعي پرمختګونو او بدلونونو د کلیو او ښارونو ترمنځ توازن له منځه یووړ چې مختلفې ستونزې راپیدا کړي.
په مجموعي توګه د اطرافي خلکو په اړه داسې یو فکر بازار ته ورکول سوی دی، یا ځوانانو ته په مجموعي توګه ورکول سوی چې د اطرافو خلک بیخي وحشان دي یا لیوني دي، یا داسې فکر موجود دی د کلیوالو خلکو سره چې د ښار خلک بیا ټول فاحش دي یا مثلا بد خلک دي. دغه مسله موږ ته د تیرو دیارلس کالو یو دمي تغییر څخه راپېښه سوې ده چې موږ یو دم داسې تغییرات راغلل او غیر طبیعي موږ پرمختګ وکړي.
همزولو، د افغان لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارشناس ډاکټر محبالله زغم په وینا، که څه هم زموږ د ځوانانو ظاهر متمدنه شوی، خو قبیلوي طرز فکر، د بل نه زغملو او د حقارت احساس دوی په باطنی ډول له تمدنه لري پریخي. ښاغلی زغم زیاتوي:
اوله موضوع د موږ قبیلوي طرز فکر دی. دا په دې معنا نه ده چې کلیوال یوازې قبیلوي فکر لري، بلکې د موږ ځینې خلک چې په ښارونو کې اوسیږي دوی هم خپل قبیلوي طرز فکر نه دی پریښی. موږ داسې بېلګه ولیدله، مثلا دا د فرخوندې مسله، او بله مسله د حقارت ده. د خپل حقارت د پټولو په خاطر خاطر باید نور سپکه په نور باندې ملان دی وه د نور ارزښتونه باید بی ارزښت وګڼي. او څلورمه مسله د روزنې مسله ده. هر کورنۍ خپل ګاونډی بی ارزښت ګڼي. ځا بابا وایي دا څه سپګندی دی، هغه جولا دی، نه پوهېږم هغه ټټار دی، دوی هغه په سپکه یادوي. همدغه مسایل دي چې د ښار او د کلي ترمنځ ټکر رامنځته کوي.
ما ویل څنګه کېدلی شي چې زموږ ځوانان هم د انسانانو ښهتوب یوازې تر خاصو سیمو محدود نه کړي؟ نو د ښاغلي زغم ځواب و،
هر څوک چې د ستاسې فرزن خپرونه اوري یو ځل باید په دې فکر وکړي چې په دنیا کې غیر له خدای نور هیڅ مطلق نه دي. هر څوک هم ښېګڼې لري هم بدګڼې لري، باید چې خپل ښه رواجونه ښه دستورونه وساتي او بدې پرېږدي او د نورو ښه هم وستوي. او بل خبره دا ده چې باید د بل زغمل زده کړو. په دنیا کې چې ژوند کوو باید له ټولو ملتونو سره هم دغسې توابط ولرو او د نورو ملتونو له فرهنګ سره هم ځان آشنا کړو او په سپکه ورته ونه ګورو.
مذهب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ
لوی مذهب انسانیت ده، محبت لوی سجده ده. انسان دوستانو له فطرت څخه پیدا ده. دا انسان دی چې خپل ځان او یا بل انسان په ډلو ټپلو خو او بد سره ویشي. تاندې څنګه هم دومره وا الله مو مل
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com